درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل هندیمو په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکار دی. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او رپورټونه هم لرو. دا سر موضوع ده چې د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. په دې اړه امریکایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړی ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکایي رسنۍ وایي د طالبانو سره د امریکا د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 2000 ته راکم شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. او شمالي کوریا نن بیا د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي توغولي دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړی چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبري اژانس په رپورټونو کې ویلي چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 او یا هم 2000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي. سینن ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې په نورو اقداماتو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل وي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې د په وینا اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقه بدله شوې ده. د سیګار رپورټ چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې موده یادوي او وایي چې د همدې مودې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 2000 سرتیری کم شوي. رپورټ په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وسته بایومیټریک تر پروسیې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لا وختي او د ملکي تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ترسره کړی. عبدالغفور ملکزی پرون مخام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
جوان ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوی هلته دوه موټر سایکل یو ته ویجاړ شوی دي، څلور نفر مړ شوي یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پر دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان سفر پرون ماسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړل چې په دې پیښه کې سخت دریځي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي وو. شمالي کوریا نن یو ور بیا د لنډ واټن دوه توغندي ویشتې دي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي ویلي وی اونۍ په کومه موده کې دا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو دریم مورد دی. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي د شمالي کوریا د مخکینیو توغندیو په څیر له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه د شمالي کوریا لخوا د نورو توغندیو د توغولو په صورت کې د تیارسۍ په حال کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې له شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپووزمې د غیر اټومي کولو پر موضوع بیرته خبرې پیل کړي. د کروشیا پولیس د هغه یو مشکوک کس د موندلو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی په باور د زغرب په خار کې شپږ کسان وژلي دي. پولیسو پرون د دې خار په یو اپارټمان کې د شپږ کسانو جسدونه وموندل چې په ډزو وژل شوي وو. په دې ډزو کې یوازې یو څو میاشتنی ماشوم ژوندی پاتې دی. د مشکوک کس د نیولو لپاره په کروشیا کې د زغرب ښار شاوخوا لارې تړل شوي دي. سرکونو او پلو باندې دا مهال پولیس کلکه تلاشي کوي څو مشکوک کس ونیسي. د ایران په ملاتړ حوثي اخیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر دیرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدراعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنجشنبې د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یو پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت په حمله کې د حکومتان په ګډون 2 کسان ووژل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني وټن ویشتونکو توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر رسمي ګذشت حمله وکړه. د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات نه دي ورکړل شوي چې په دې زندان کې ور باندې اخته شو او په نتیجه کې روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشپن محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره پر بدن ټاکنې تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي چې د څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته توضیحات نه دي ورکړل شوي. نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو یو دی او په خپل هیواد کې پر لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد تور راپور کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې یو فرهنګي او کلتوري مجله ده او پکې په فرهنګي کلتوري او ادبي مسایلو بحث کیږي. خو تر هغه مخکې ل ژمن سرسام ریپورتونه لرو. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پاموړ کمیره ولی. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ یو ریپورت ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگتن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمي خبرې پیل کړي. واشنگتن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او هغه د لویدیز ګوډاګې حکومت بللې. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي او په وینای افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جګړه کوي. سینین ټلویزیون په یو رپورت کې په دې اړه ویلي چې په نورو اقداماتو کې به په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو تدابیر هم شامل وي. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن استاذ زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ کابل ته د خپل څو ورځني سفر په پای کې ازادي رادیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع هوکړې نهایي کول لپاره څلور مسلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تصمیم ورکول چې له افغانستان څخه به نور نړۍ کې د ترهګرو بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلزادی د سولې په یوه هوکړه کې اساسي مسلې بولي. نوموړي ویل سوچ په دې ټولو توافق نه وي شوی، په هیڅ یو مسله توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په موخه یو 15 کسیز هیئت ټاکلی. د دې هیئت د یو شمیر غړو نمونه دا ازادي راډیو ته په لاس ورغلی چې په تیرو خبرونو کې په اړه ریپورت خبر شو. همدارنګه د زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. اوس هم زلمی خلیلزاد هیله خي چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي، تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یو هوکړه نهایی شي. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد هم درس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبې پورس په اسلام آباد کې لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای د سولې بین الافغانی خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنی چارو وزارت څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم همداراز د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاته سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحا ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبری غونډه کې ویلي دي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې د افغانانو واک ته نوي رسیدلی تر هغې پورې په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ممکن نه دی. خاطر پردیس پرې جزئیات لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان،
زمون هڅه باید داوی چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅه هم رواني دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوک ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم که
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونې باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوبیم او تاسې ته د آزادی رادیوی مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننۍ غنک د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید پاړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داغه د پاره خو شرایط دی چې اول وخت لیک لوس دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوس دی خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د خې شاعری په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې مغی پرته ده کړی ده باد سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت فلسفه
فنکار برخه کې له ممثل فرشتي عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکورو وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یو غختل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوخه کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری درې سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. له یوې خوا به یې د یوې لویې تاریخي پیښې خبر ترلاسه کړی وي او له بله خوا به د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آګاه شي. نو په کار ده چې دا ورځې په شعوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګه پاتې نشي چې ولې یوه ځانګړې ورځ اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنې مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلب په مرکز خرنه کې ترسره کیده دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او زلند څری استاد کمال الدین بهزاد علمی او چړنیز سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګ پړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوی او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینی صافی وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوی تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیر عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي، د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي، د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر وایي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپلو احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که ببل کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي، پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. یوازې د تقسیم الحق کاخیل چې په علی خان تحقیق کړی و وایي کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې وو څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت یې دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کې راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو
کارا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایا اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خوړېږي پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
پراپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خو دا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي
هنر جاج
بسمل صاحب شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي خپل فکر پکې انتقال کړي څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی شعر یعنی څه
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده سے شعر سے توائے خدا بیت مگ معلوم حقوق پر جانتا کسان سے شعر لکھی بیت مخ کے دینا د شعر په حقیقت باندې ځان پوک چې شعر څه ته وایي هم د خپل تصور پوکې وکړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي هغه دې مطالعه کړي اول به له قرآن شریف نه شروع قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول دا شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب څه ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول او په دې پوهېدل چې قرآن شعر نه ده او بیا یې نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل د دې وجه چې ده په دې باره کې بعض مفسرین لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري یعنی په خیال ولاړ دی دا یو نظر څوک نه نو دوی مطلب دا وسی نه کوي قرآن او بلا یو غیر محقق مضمون ده او دا څو نظریې به راواخله نه کوي شعر پوهانو علامه اقبال وایي وایي بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت شعر اگر سوزه ندارد حکمت است شعر می گردد که سوز از دل گرفت د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړې ده بوالی سینا او پیر رومی نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې د زړه سودو سره او شعر ده او کنه حکمت ده او نبي علیه السلام وایي چې انا من الشعر لا حکمت ځینې اشعار څه دي نو هغه حکمت دی په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده چې نبي علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي بعضې شعرونه یې ښودلي او لکه په دې حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه ده ښودلی فقط دومره یې ویلي چې بعضې شعرونه داسې شته په کې حکمت وي نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي بعضې شعرونه د شعرونو ستانس په کې حکمت نه یو خلک شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی دا یاره سلیکسیا درته هم د الفت سره موږ سخته نازواني کړی دا به د جمله معترضې په ډول درته وایم ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک مانه پوښتنه وکړي سي تاتا نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي زه به ورته وایم چې د الفت نثر کلیات الفت نثر ما ته خوند راکوي هغه شعر دی بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم سته په دې باره کې علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته د معانی د علم او د عروضو د علم نظر شعر هغه کلمه داسې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزنې برابر وي قافیه یې برابر وي دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفه وي خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي د فلسفې او د منطق په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیګ موږ ډېر ماشومتوب کې دوستلی و د شعر باره کې مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ د سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بس پیدا سي قبض منه د سره د پتان سي خپاسې پریشانی در باندې راسي کنه لکه بعض شعرونه کې تراژيدي کنه سي وای وره خپکهږي او بعض کې مثلا تنزي کنه نو ته خوشاله سي تبدې وسره خلاصي یا ته د ژوند خبرې دې برکه خو دې دخت ډېر نظری دې سره یې کتابونه پسې وګوري یاره دا وسته ته خبرې پیو کوم تر مازیګر مې خلاصې کی مثلا په دې برکه د جان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کې په یو معنا باندې لفظ دال او معنا یې مدلول ده وایي په شعر کې بیا داسې نه ده په شعر کې دغه لفظ دې هغه دال نه ده په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده سارتر وایي شاعر چې دا قطعه نه جوړي نه پې جوړي هغه وایي شاعر جوړي شعر وایي شاعر ده اغه دا وایي چې وای دغه الفاظ او کلمات په شعر کې د سه محوکیږي چې په دغه نسا کې څنګه حرکت محو دي حرکت د نسا د لپاره کېږي خو ورسره په دغه حرکت په نسا کې د سه مرام سمول دي چې حرکت به هیڅ توجه نه نسا ته توجه بیا سه ورسې سوریالیزم ته یوغه بخي اخلاق او بجمن نه دي اغه وایي چې بس هر شی وای وای ک بدل منه د شراب د پوج د کفاش د یوغه بیا ځانته نظریات لري نو دا خبره مې کوله سه اوس د شعر حقیقت شي د تستو دس بیا باندې ورزی نو لار د شکول کې سی و شعر د چشه اوس التفاسین حالی وای درې سو شان سره مقایسه کړی دی شعر بوتراشی مصوری نقاشی هغه وای وای دغه نقاشان نو شای سره سم کې بل رنگ نقاش کوي ای هغه شای بینه هم هغه شای داخله خو لیکن رنگ نه او بیا مصوران هغه رنگ هم سره راخلی او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلی په تمثیل کې او شعر سیدا بیا د دلیا دوه قدمه نور مخکزي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي مثلا کې اوس په تلاش راځي مثلا ما رسم کې سر بزیما کې یو مصور مې رسم کې زوبې مې خو رنگ به مې هم سره کې یو څوک مسلې ما تمثيل کې اقدمه حرکات بم کوي خو لیکن یو څوک یو شاعر کې ما پاره خبره کوي هغه به اقدمه د زړه خبرې مې راخلي مثلا زه یو شاعر مزه د ماشوم پاره یو شعر وایم زه د ماشوم لګریوان سره را باسم د ماشوم په دې کې څه خبرې دي هغه زه کوم هغه وای دغه د شعر حقیقت ده خو کوس بل تر اوسه الفت صاحب ته الفت وای و یو شعر د یو حکمت ده هغه وای و حکمت او علم هغه سی په یو موضوع باندې بس کی ته یو شی معرفي کی مثلا انسان ته معرفي کی د غیر ګونو باندې غیږي د تسکلیت درته جوړي پختور کی او بډوډی دا شاین درته ته دې باندې تفسیر ته کی خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربند کی تا نه متاثر کی نو د شعر مطلب دی وفا صاحب په نزد دا سی مم د سی او شای سی مثلا شعر هغه کلمه ده یا شعر هغه شای ده سی تا متاثر کی تر متاثر سی او په دې باندې خو نور خبره هم څه دي کنه خو مطلب د خبره نه چول به کېدای شي بیا په دې باندې یو لګیا یم مقاله ور باندې لیکم خو اوس صرف دومره ولې سم ما غو د منطقيان خبره باندې خوان راکېس یا شاید هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکي ما غ شعر ده هدي خبره د مخ شعر نه سوې ده
لکه تاسو هم چې ویل هر څوک شاعرۍ ته خپل نظر ګوري او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي یو څوک بیا د تجمن وی چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي اوس دغه مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده شاعران ته، شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي، یو حقیقت رابرسېره کېږي، دا خو ګټه داسې. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک مطلب هغه داسې یو څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه یې پورې رسېدلي، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي، شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یوه وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، څه یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یوه نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایډیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شوه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، نو زما خپله دا نظر داسې، زما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه، په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، څه چې کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د مانه شعر غواړي او د مېلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چې نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدئولوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا پس چې باید کرد دی اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د مانې په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دی شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخې ته دی، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تاسو چې تر یو وخته پورې وي، کېدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعري ټولګې هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې؟ یعنی د دې امکان هم شته ده چې فرضاً کېدای شي یو فکر یا یوه ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونه سي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ یې باید سمبولیک تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده، سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
وله دغه حالت مخ په ډېر سخت ځورئ، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یوې د دوی د مینوالو، حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ماته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایډیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. دلته حسین حالی د یو چا باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته، چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناسته د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناسته د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات د شاید دومره قیمت نه لري په دې باندې سره انسې مخ کېدلی بسته را وګرځېده نو په ټوک یو کتاب ولیکه بیا راغی پاچا ته نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید ته خوړلی شي زه خپله جلسه سرته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او لستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه د چي لګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړي او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشتې چې خپل قیمتي وخت مو مختراکه پښتنه مرسته دا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تراغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خبرونو ته دعوت کړل ما څنګه چې تاسو ویلو هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوم سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې شکایت کوي بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راش په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولای شو د دې طریقې نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیر لوی اراده و چې تاسو وکړه کله چې دا فیلټر راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي سنځي وی چې قوم ماته ډېر سنځي پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره پرابطه کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله ک زه هغه سره اړیکه وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونی نه دی نو په دې خبرې غوښتل چې هغه زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هیڅکله خپل روحیه لا څور نه کړو ته نن ورځ پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وا مور پلار ورونه خويندې خامخا غیبم یو ډول
حاول زل چې ما غوښتل کار پیل کوم په یو شخصي رسنۍ کې نو کله چې ما زلاړ مایل ته انټرویو ورکړ نو ما ته ویل چې تاسو به درشي موږ سره کار وکړو نو خبره چې زلاړ مخبل مور جان او پلار جان سره شریک کړ نو پلار مې اولنی خبره دا و چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لوری او زه تا لکه خپل ځان غونډه پیژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم اطمینان خبرې کوي نو هماغه وجه چې ماته پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کیږي زما
ښه پیل دی یعنی د سیمې زو رادیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوو هلته کوم برخې کار کوو
هلته په زینو تفریح پرونی چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډیره کم جرأت هم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ترنینګ باندې، او دا باید تاسو ووایو چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې، یعنی آینې ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی، او هماغه تمرین و چې فرشته لمیدیان ته راورسول
د آینی په مخ کې د تمرین وکړه خپل ځان ته لګیاوي.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپله وو، خو مور دې به مې زه زورولم، ټول به زورم، داسې ټوکې به یې راسره کولې. ما ته ویل چې لیونۍ بیا شروع وکړه.
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکاره شي، په تلویزیون راښکاره شي، د کمرې مخ ته ودرېدې، ای کوم پروګرام دی مخته وړو کنه اکټینګ جوک؟
اول ځل څنګه چې ما تاسو ویل په رسنۍ کې ما کار پیل کړ چې هغه راډیوي برخه وو، ام راډیوي برخه درلوده، ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما راډیو کې کار پیل کړ یو څو خبرونه مې مخکې ویوړې، بعد هغه نه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول ځل ما ژړلې وو، ډېر مې ژړلې وو، د کیمرې تاثیر ډېر وو. نو هماغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم. هماغه ورځ وه چې په هماغه شپه زه لاړم د آینې مخکې ما ترنینګ وکړو، نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړ. کله ناکله داسې وي چې انسان په ځان نه پوهېږي چېره په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پېژندنه مهمه وي. دا جوهر دی کلو پیژند
ولا جوهر مې، ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانه وی پیژندلی، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر زه باید وپیژنم، ځکه که ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سید ما ته قوم دا خبر کړ فلان دا خبر کړ زه باید دا کارونه کوم، خو کېدای شي چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅکله نه وي پیژندلی، هغه حالت چې یعنی زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅکله په خپل وجود کې نه وي پیدا کړی، خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشي کولای، نو هغه وخت خو چې ما لا هم کوشش وکړو شپه ورځ مې کار وکړ چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کړم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ته رسوي.
ډېرې پښتنې جونې به دا اوس به ستاسې غږ م اوري، دا غوی په څیر کوم دا علاقه وی شوق وی کنه چې یو جوهر غویم لري په زړه کې، لزان سره لري چې هغه باید راو باسي، خو دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی. غوی ته ستاسي دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس سره وی یو څه لاس ور کوي، نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړی، ما مثلا خپل قوم یوې خوا کوي دا پرېږدی مې دی هغوی، ځکه د دې لپاره که هغوی ما انتخاب کړی وای نو ما باید یو چادري کړې وای، کله چې زه بیرونم تلم زه باید د چادري سره تللم، او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورني مسایل وای هغې کې که تصمیم اخیستل کېدو نو هغې ته به ما باید خپل خوله چپ نیول وای، خو ما دا کار نه دی کړی، ما خپل قوم یو طرف پرېږدی، هغه خبر مې یو طرف پرېږدی دي، او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکړم، زه د خپل ځان لپاره ژوند کوم، او هغه نجونې هم چې غواړي راشي په وډګر کار کې هغوی هم باید په خپل ژوند کې د ځینې شیان نه تیر شي. نه کېږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري، خپله کورنۍ ولري، خپل کار ولري، خپل شوق، هر څه نه شي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي، یو شی به د لاس ورکړي تر څو یو شی لاس سره
کامیابي درته غواړم.
مننه له تاسو نه. سلامت
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري او لوستونکي به تر پایه لزان سره ساتي. بیا به د کیسې اوج تر سیږي نظر پانی په نننې پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانه. رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یو شیبه تم شو د لکړین په مرسته د ملا شخی وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو. د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل، لاروی بیرته روان شو.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې رانږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو. پر رسیدو یې سپین ګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ګیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا. وعلیکم سلام. ستړی ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې، بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، ځنو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د اسونو قیزې راکش کړې. اسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د اسونو د پښو غږ پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېر خدا، تاوی دا ډېر خدا، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بے حد مینا لرو. زه هم د مینې تګه، ما وکړ وړون دې ته مات. درې کال وتلو زه پکې در په در شوم، د مشرۍ له کوره څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کون کی خلق اول په خپل په دې دوه ټکو نه پويږي په خلد مینې لاپې پزړکی کرکا نفرت د یو انسان زورول د یو زړګي ماتول خپل په مینه مشغول او بل جون ختمول مور د شفقت سمبول پلار د اولاد غمخور خو دلته داسې نه ده دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم لور ته انسان نه وای زوی ته اسمان وای بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې چې د حق وخت راشي ځان بې خبره هم کړي خلاف خبره هم کړي ځان زورور او مرور هم کړي لکه چې دا رشته هم پایدار نه ده رور هم د وینو تگه رور هم د بل د خلی د یو اور بل دشمن د بل اور بل د خلی مشره ځان غوسکړي کشر جهان غوسکړي په خويندو ظلم وکړي بیا وای په هنشو اصل کې مون ازلی درندگان غوندیو رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي خو ځینې داسې هم وي چې شیوزګار راځي ماله په نه خبره خدای شته چې قار راځي دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي لنډه اوږده دا ده مونگ دروغجن بی مینی زمونگ وینی سپینی ای رب تخو وینی زکمو دا حال ده تاو مو لخیال جال ده چی پیو رشتا کی رشتا تا ورز و شپا کی مونگ مخلصا نیو بی حس یو وایو بی حس نیو ما دا خوبونو ملیکا بایلالی ما د خوبونو ملکه بایللې ما د شعرونو سلسله بایللې ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې ما ځان ما ته او ما هغه بایللې ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی ما د خوندونو ذائقه بایللې ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې میناو مننه کوم یوه غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ هر انسان زړه لري صاحب هر څوک بد ښه لري صاحب ته له وطن نه لرې زه د هر تن نه لرې ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیات دے ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیات دے زم ستا عزت زما ل ژوند محترم زیات دے د تړونو تار میں بیلو د تړونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان د ژوند شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی ل میدان وتما خالی سنگلی ل میدان وتما هغ زخم چه پکم زخم کتوی هغ زخم چه پکم زخم کتوی تنا مو